السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سینو نورو برخو په اړه رپورټونه وړاندې کوو، تبصرې او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې ساعت خبرونو طرف ته ورځو چې زموږ همکار هارون بچای درته وړاندې کوي.
سرټکی په شمالي وزیرستان او خیبر کې په وسلوالو بریدونو کې د پولیسو او اف سی ځواک سرتیري وژل شوي دي. د سوابای خلکو پرون د بجلی لوډ شیډنګ او زیاتو بلونو ضد احتجاج کړی دی او نن د نړیوالو او د افغانستان د طالب چارواکو ترمنځ د دوحې د ناستې دویمه ورځ ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي پرون یې د شمالي وزیرستان پر ځمکه کې دوه وسلوال وژلي دي. پوځي چارواکو د نوم نخول په شرط مشالړو ته ویلي وسلوال یې د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړو معلوماتو کې عملیاتو کې وژلي دي. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د پوځ د دعوی پخلی نشي کولای. بلخو هم پرون د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو د پولیسو د سپیشل برانچ افسر په هدفي برید کې وژل دي. دا خبره د میرلي پولیسو مشال ریډیو ته کړې ده. تر اوسه د برید ذمہواري کومې وسلوالې ډلې منلې نه ده. پروسه کې د وزیرستانونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په یو شمېر جنوبي سیمو کې د نامنای پیښې زیاتې شوې دي چې پر ضد یې خلکو وخت په وخت احتجاجونه او جرګې کړې دي. پرون په بنو کې د قومي مشرانو په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د سیمې امنیت ټینګ کړي. دا په تېرو دوو میاشتو کې د بنو د خلکو څلورمه جرګه وه. د جرګې مشر ملک مویز مشالړو ته وویل حکومت د دوی د امن غوښتنې ته غوږ نه نیسي، چې له وجې د په خبره د سیمې امنیتي حالت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. بلخوا حکومت او هم پوځ وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. وسلوالو د جون پر دیرشمه شپې مهال یعنی بیګا د خیبر پر تخته بیګ چک پوسټې په برید کې یو د پولیسو او یو د اف سی ځواک سرتیري وژل دي. دا خبر د خیبر د پولیسو مشر ډی پی او سلیم کلاچی نن سهار مشال ډو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو او اف سی د خیبر درې پر لوی لار ناکله غولو چې د وسلوالو د درنو وسلو تر برید لاندې راغتل. د ډی پی او په خبره د پولیسو د ځوابي کاروای په نتیجه کې وسلوال تښتېدلی، خو دوی سیمې ته اضافي نفری وربدلې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د خیبر د بیګانې زمواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر کې د تیرو دوه اونیو د نامنای پیښو د هغه ځلې خلک د خپل امنیت له پلوه اندېښمن کړي دي. بلخوا په لوړ کې له تیرو شاوخوا لس ورځو راهیسې د امن پر یو احتجاجي پرلت روان دی. د خیبر پښتونخوا د سوابې خلکو پرون د بجلی د لوډ شیډنګ او د هغې د زیاتو بلونو پر ضد احتجاج وکړل. د احتجاج د سوابې اکشن کمیټي په نوم د یوې اتحادیې په غوښتنه شوی چې پکې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو استازي، د سیمې ولسي مشران، مدني فعالان او د وکیلانو ټولنو استازي شامل دي. پرون د سوابې په ګډون د دې ضلع په یو شمېر ښارګوټو کې احتجاجي مظاهرې وشوې او بازارونه وتړل شول. احتجاجیانو د زموږ بجلی، د اوبو بجلی، نه منو د تیلو بجلی شعارونه ورکړل. د اکشن کمیټې رابطه سیکرټري لیاقت یوسفزي د شوې اډې ظاهره کې مشال لړو ته وویل د سوابه خلک ځکه په احتجاج دي چې تربیل ډیم د اوبو بجلی ور باندې په ډیره ګرانه بیا خرڅول کیږي.
اباسین چې سندونو پلار دی هغه په دې سوابه کرے پاغه باندې تربیل ډیم جوړ شوی دی او پاغه کې چې کومه بجلی جوړیږي نو زیات نه زیات خرچه پاغه باندې یو روپۍ یو نیم روپۍ راځي. هغه بجلی چې دا هغه په منګ باندې په یو او په شپږ روپۍ خرڅیږي.
د سوابای اکشن کمیټي وایي د لوډ شیډنګ، د بندښت او د ارزانه بجلی د ترلاسه کولو غوښتنې آئینی دي او که ونه منل شي نو خپل احتجاج بلا پسې پراخ کړي. حکومت د کمیټې د غوښتنو په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیف البته د جون پر 28 رسنیو ته ویلي ول چې مرکزی حکومت ورسره د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزې په هواري کې مرسته نه کوي. بلخو مرکزی حکومت دریس خپل کړی دی چې د بجلی په نرخونو کې اضافه د هغې لوزنامې مهمه برخه ده چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستلو لپاره یې له دې ادارې سره کړې ده او مخترې نشیړوله. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د بل شوې غونډې دویمه ورځ ده. ملګرو ملتونو شاوخوا 15 هیوادونو او د یو شمېر نړیوالو موسسو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. هم د دې سازمان په بلنه پر افغانستان د واکمنو طالبانو د ویان زبی الله مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی د دوحې په غونډه کې شرکت کوي. ټاکل شوې نننۍ غونډې ته به چې د پرونی هغې په څیر به د تړلو دروازو تر شا وشي، د ملګرو ملتونو د استازو ترڅنګ طالب چارواکي هم ویناوې وکړي او په پای کې به آزاد بحث وشي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیګا مشالړو ته وویل چې د پرون ورځې خبرې په مثبته فضا کې شوې دي. تمه ده چې نن مازیګر د ملګرو ملتونو استازي او هم افغان طالب چارواکي رسنیو ته په غونډه کې د شو خبرو په اړه معلومات ورکړي. او اسرائیلی ځواکونه پرون د شمالي غزې د شجاعیا سیمې ترڅنګ په غربي او منځنۍ رفاه کې هم نور مخ ته لاړل او د لکتر لګ شپږو فلسطینیانو په وجلو سربیره یو شمیر کورونه وجاړ کړل. دا معلومات ځایي اوسیدونکو رایټرز خبري اژانس ته ورکړی دي. دوی په وینا اسرائیلی ټانکونو چې څلور ورځې د مخه شجاعیا سیمې ته ورغلي ول، د یو شمیر کورونو پر لور ګولې ورولې چې له وجې په هغو کې میشتې کورنۍ ګیرې پاتې شوې. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپلې کابینې غونډې ته په وینا کې یو وار بیا ټینګار کړی دی چې د حماس پر ضد د جګړې له ګټلو پرته بل هیڅ بدیل نشته. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
خبرونه هم د هارون بچانا واوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور د مومندو په ګډون د خیبر پښتونخوا د ټولو ماربلو کارخانو مالکانو په بجلی کې د اضافي د بجلی په بلونو کې د اضافي پیسو لوجه کارخانه بند کړې دي. په صبح بخنغوانم په سوابې کې د بجلی د لوړو بیو د لوډ شیډنګ پر ضد بیا احتجاج شوی دی.
پکتما صبح کې کوم وسایل دي یا بجلی دي او د ګیس دي دا غي باندې به روم به حق ته هغه ایریا چې وفاقي حکومت په یو صبح کې ډیم جوړول واري نه بعد آ صبح حکومت سره اول کنسلټیشن کوي.
د خیبر پښتونخوا په لسو ضلعو کې لنن نه د پولیو ضد مهم پیل شوی.
د 1 جولای نه تر د 5 جولای پورې د پولیو ویکسین هر هغه ماشومانو ته په هر هغه ضلع کې کیږي په کم کې چې پولیو ټیسټ راغلی یا الته کې د دندو اوبو نه د پولیو د جراثیمو شناخت شوی.
او د بردیر د شرینګل کوهستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې سړکونه دی جوړ کړي.
ټول نغټ خبرې چې سړک د وکړه چې ګوزې ته لار سمې کنه نو تر ترخه ټول کارونه راځي. خو زموږ په دې ټول باندې فوکس حکومت وخت ورکی او د سیارګرو د لپاره مو د زیات مقامي خلکو لپاره باندې سہولت جوړ شي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سروسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د مومندو په ګډون د خیبر پښتونخوا د ټولو ماربلو کارخانو مالکانو اعلان کړی دی چې خپل کارخانې به تر راتلونکي اتوار ورځې پورې بندوي. دی ویلي دی چې وفاقي حکومت د بجلی په ایم ڈی آئی په پیسو کې 400% اضافه کړې ده. دی دا هم ویلی دی چې دغه فکسډ پیسې به اول په 1000 واټه بجلی خرڅ 1500 او اوس 2000 روپۍ مقرر شوه دي. دوی دا هم ویلی دی چې د کارخانو د بندیدو سره به تر 500 لکونو پورې خلک بیروزګار شي. د کارخانو مالکان وایي وفاقي حکومت باید په بلونو کې د اضافي پیسو پریکړه بیرته واخلي. دغه سي حکومت دا بیا ویلی دی چې په دې اړه به له اړوند ادارو سره خبرې اترې کوي. نور حال شانواز ترګزی راکوي.
په محمود ملاګورو شوقدر او پیښور کې شوقو 800 د کانو کارخانې بند شوې. د بندښت لانی د جون په 13مه په سمنخور شوقدر کې د کارخانادارو اتحاد کړي او دوی ویلي دغه بندښت په د روان اتوار تر ورځې پورې وي. دوی یو کاغذ هم لیکلی دی چې په کې لیکلي دغه گاوې د بجلی د ګرانې عزت اخستې ولیک یو چا کارخانه د کانې راوړل 500 روپۍ جرم به پرې کوي. دوی د هم لیکلي دي د کارخانو نه جوړ شوی سنگ مرمر خرڅولو اجازه پوي. د ورسک کروڑ په خبر مترې د کارخانو د اتحاد یو مشر ادامیر ملاګوري مشهد رډیو ته وویل دوی په یو ډول هم د بجلی په بلونو کې اضافه ټیکس نه مني.
دیس جی ډیر ریلیټډ خلک دي. د غر مونږ دا مسله ده چې را مونږ باندې پبلک رینایټ باندې د 600 روپۍ په مونږ باندې کې خوسته ټیک ته صحیح ده. دا به ګران خرڅيږي راځي دي. نو ما خو د باجوړ او د دیرو د انځلې د بنیر چې کم کاني دي خدا خو زه په ډیر ارزان خرڅوم. هغه باندې د 400 روپۍ ټیکس په کار دی چې مونږ له نور ریلیف را کړه وای. دلته کارخانو والے باندې په بجلی کې دومره ټیکسونه را روان دي او بل را باندې په بجلی کې یو ایم ڈی آئی لوډو مخکې به هغه د پر کیلو واټ باندې 500 روپۍ راته. اوس هغه لپاره 2000 روپۍ اعلان کړی دی. کم از کم د پیربالا سټیټ په ور کوي داسې د 20 کروڑ نه پاس بیل کم 2.5-3 کروڑ روپۍ د ایم ڈی آئی وي هغه به اوس 10 کروڑ تر باندې ورسي.
په کانو ټیکس صوبای حکومت سیوا کړي بجلی د ایم ڈی آئی په نوم ټیکس وفاقي حکومت زیات کړي. د کارخانه دارو خبره دوی تر ټولو زیات د ایم ڈی آئی په نوم دغه ټیکس نه په مشکل کې دي. الیکټریک ایم ڈی آئی معنی تر ټولو زیات بجلی غوښتون کې اشاره یا خبرداري. دغه ټیکس وړاندې وختونه کې په یو زر واټه بجلی خرچ 1500 روپۍ ولې د وفاقي بجټ نه وروسته اعلان شوی. دغه ټیکس به د بجلی په یو زر واټه خرچ 2000 روپۍ وي. دا د امیر په خبره تیر وختونو کې به د میاشتې بل کې تر 2 لک روپۍ پورې دغه ټیکس راته. اوس په د 8 نه تر د 10 لک روپۍ پورې په بل کې د ایم ڈی آئی فکسډ پیسې د دوی نه اخیستی شي. دا د امیر ملا غوري په خبره ایم ڈی آئی کې 400% اضافه شوی. د زیارت په غرونو کې د ځینو درنګونو مالک او پوسمان خوړو پیربالا پېښور کې کارخانه لرونکي سعید خان مشاد رډیو ته وایي د دوی احتجاج یوازې د پېښور پورې نه بلکې په ټول خیبر پختونخوا کې غځېدلی. د ده په خبره لکونو مزدوران بے روزگار شو.
نو لیبر یو پکړی کې کم از کم نسې پکې 40-50 هم شته. یو پیر بالا کې 300 پکړی نه دي، یو سبن خوړ کې 100 پکړی نه دي، یو گنداو کې 100 دي، محمد گڑھ کې 100 دي، پرچاوی کې 50-60 دي. نو ډایرکټ لیبر خو غري چې پکړی کې کار کوي خو ان ډایرکټ لیبر هغه لکه اوس ماربل لاشي به مصری لګي به بلې پالش کوي. داسې مطلب دا رې سو کې سیکشن کوي، سو کې ریسایز کوي، سو گاڑی به زی ماربلو کې لکونه کسان دې سره به غرونه مودرې دلکه دا اوس موږ ته رنګونه راځي کنه گاډی لاله خالی کوي موږ ته یار موږ باندې ډی اوړي ماربل 1 روپۍ فوټ ګرانو. نو خپل کمپټیشن ته ګورو موږ 1 روپۍ نشو ګرانولې. دا کوم ګوره پکشي ولاړې او تا باندې 2 لک بل لازم نو کب زیره به درکې سړی پکشي ولاړ دا نو په ولاړ څنګه بل ورکې.
په محمد کې زیارت خانکا امبار کیمور ګمبته یا راخل سړخوا او تورخوا په شمول په درزونو ځایونه ولی په باجوړ کې کمانګر او چمرکند او همداشان نور سیمو کې ماربل وستې شي چې ورسره نه یوازې د محمدو بلکې د پېښور خیبر 400 مردان کوزه دیر او نور سیمو خلک هم په روزګارو. نور خان محمد محمدونه د ماربلو د ګاړو انتظام د کاڼو خرڅ او ځینې نورې چارې سنبالوي. هغه د شوقدر په سرو نومې سیمه کې د ماربلو تر ټولو لوی منډۍ کې هر وخت موجود وي.
ورونو کې کم از کم پیو یو غر کې 25-20 کسان لیبل لګیږي پیو ماینینګ کې. دا سمومندو کې 80-90 ماینینګ دي. د دې ټرکونو سره یو ډریوري یو کلینډري یو سمالک ګرځي دا ټول خلک د روزګار شو. د کم از کم 4-5 لک کسان د روزګار شو.
په یوازې د ماربلو ګاډي نه دي. د کم از کم د کانډې کم تر هغه ماینینګ کې بلاسټ شوی په ځول کانډې دام راوړي 20 ګاډي دغه راځي 80-90 ګاډي د ماربل راځي 15-20 ګاډي د کرومیټ راځي 1-2 ګاډي د نیپریټ راځي کاپر راځي د جیټ راځي د بکری راځي.
د بجلی د ګران عزت نه یوازې د محمد یا پېښور بلکې د صوبې نورو کارخانه‌دارو او د پاکستان د بیلابیلو کارخانو لکه د اوړو میلونو درخت جوړولو کارخانه‌دارو هم احتجاجونه کړي. دوی غوښتلي د ایم ڈی آئی په نوم د پیسو اضافه دی واپس واخیستې شي. د کارخانه‌دارو په احتجاج خو صوبایي او وفاقي حکومتونو څه نه دي ویلي. البته د جون په 15مه په قومي سیمله کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دا خبره رښتیا ده چې دوی د ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق سره په شریکه دا کلنۍ بودیجه جوړه کړې خو دا د موجوده وخت ضرورت و. د بیا زیاته کړې وه چې دوی د وخت نوړاندې غوځینې زیرې نشي ورکولی خو بیا هم دوی کوشش کوي چې ګنې مالی حالات قابو کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا د سوابې خلکو هم پرون د بجلی د لوړو بیو او د غي د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی. د احتجاج د سوابې اکشن کمیټې په نوم د یوې اتحادیې په غوښتنه شوی و چې پکې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو استاسي د سیمې ولسي مشرانو مدني فعالانو د وکیلانو د ټولنو استازو ګډون کړی و. د پروني احتجاج په لړ کې د سوابې په ګډون د دې ضلع د یو شمېر ښارګوټو بازارونه تړل شوي وو او هغه ضلع ته داخلیدونکي لوی لارې د وخت لپاره بندې شوی وي. احتجاج کوونکو ویل چې د پاکستان تر ټولو لوی ډیم تر بیلا په سوابه کې جوړ دی ځکه نو دوی له اوبو جوړه بجلی پارسانه بیا او پرته له لوډ شډنګ غواړي. دوی زیاته کړي چې غوښتنې یې آئینی دي او که اونه منل شوي نو خپل احتجاج به لا پسې پراخ کړي. وفاقیونه هم د خیبر پختونخوا حکومت د سوابه اکشن کمیټې د غوښتنو په اړه سویلې دي. نور حال عظمت علی شاره کوي.
د جون په 13مه د سوابې اکشن کمیټې په نوم ولسی اتحاد په مشرۍ د سوابې عام ولس د اوبو په نرخ د بجلی لپاره پیاجام او شټر ډاون هړتال وکړو. سوابې ته تونکي ټول لارې هم اتړلې. د اکشن کمیټې رابطه سیکرټری لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا او خصوصا په سوابې کې د اوبو نه بجلی پیدا کیږي، خو بیا هم د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا ولسته بجلی د تیلو په نرخ ورکوي.
دا احتجاج زمونږ په دې یو ناره ده چې زمونږ بجلی د اوبو بجلی، ځکه چې مونږ اباسین چې سندونو پلار دی هغه په دې سوابې کې په هغه باندې توربیلا ډیم جوړ شوی دی، او په هغه کې چې کومه بجلی جوړیږي نو زیات نه زیات خرچه په هغه باندې یو روپۍ یو نیم روپۍ راځي. هغه بجلی چې ده هغه په مونږ باندې په اویا او په شپېته روپۍ خرڅېږي. نو مونږ دا نن چې سوابې کې ټول ولس راوتره د سوابې اکشن کمیټه د پلیټ فارم نه، نو دوی د دغې مطالبې سره راوتره. نن مونږ په ټوله سوابې کې په یجام اړتال کوو، شټر ډاون اړتال کوو، او که نن هم زمونږ مطالبې حل نه شوې چارواکو زمونږ خبره ونه رېده، نو مونږ به خپل نوی لایمل اعلان کوو او په هغې کې به له دې نه سخت د مزاحمت چې کوم دی نو مونږ پلان ورکوو.
د سوابې اکشن کمیټې له دې وړاندې هم په سوابې کې د بجلی د نرخ د کموخت لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه. د شوی اډې په احتجاج کې شریک اډوکیټ فهیم اکبر مشال ریډیو ته وویل چې غازی باروتا او توربیلا ډیم د دوی پسمکه جوړ دي، او په دغه بجلی د آئین مطابق ډومبه حق د دوی دی.
دا احتجاج مونږه د دې خپل آئین د لاندې کوو، آرټیکل 157 ورسره 158 159 160 پورې، چې په کومه صوبه کې کوم وسایل دي یا بجلی دي او کوم ګیس دي، دا هغه باندې به ډومبه حق ته هغه ایریا او د هغې نه پس بیا به د نورو سکو. بلکې تر دې پورې خبره ده چې که وفاقي حکومت په یو صوبه کې ډیم جوړول غواړي، د حکومت سره اول کنسلټیشن کوي.
د سوابې اکشن کمیټې د دې احتجاج په اړه د بجلی او اوبو ادارې وابډا او یا هم وفاقي حکومت د دې رپورټ تر برابرېدو سندي ویلي. دا روان کال د می پر لسمه او یو لسمه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د بجلی او د اوړو د ګرانو بیو خلاف اولیسی پاسون وشو، چې وروسته مرکزی حکومت مجبور شو چې د اوړو او بجلی نرخونه کم کړي. د خیبر پختونخوا د بجلی ادارې د پیسکو د شمیرو تر مخه صوبه کې د اوبو نه 6300 میگاواټ بجلی پیدا کیږي، او د صوبې طلب 2500 میگاواټ پورې دی، خو د وفاق لاړه خبرته د 2000 میگاواټ نه هم کم بجلی ملاویږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، سوابه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان فوج وای پرونې د شمالي وزیرستان پر اسمک کې دوه وسلوال وشلې دي. پوځي چارواکو د نوم نه خولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې وسلوال یې د استخباراتي معلوماتو په اساس کړو عملیاتو کې وشلې دي. مشال لیډیو په خپلواکه توګه د پوست دی داوی پخلی نه شي کولی. بلخو هم پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو د پولیسو د سپیشل برانچ یو افسر په هدفي برید کې وشلې دي. دا خبره د میرعلي پولیسو مشال لیډیو ته کړې ده. تر اوسه د دې برید سیمواري چا نه ده منلې. په دې اړه نور عمر وزیر راکوي.
امنیتی چارواکي وایي چې د جون پر 13 شمالي وزیرستان رزمکه عملیاتو کې دوه وسلوال وژلي، او میرلي کې وسلوالو د پولیس یو سرتیر په هدفي برید کې وژلې دي. په میرامشاه کې د فوج استخباراتي ادارو او پولیسو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې رزمک عزیز خیلو کې فوج استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. دوه مهم وسلوال چمتو او میروایس اورپ عمر یې ووژل. دوی وویل چې دواړه وسلوال افغانستان سره تعلق لري. وسلوالو طالبانو لاس نه دی ویلي. دغه چارواکو زیاته کړه چې هم پرون میرعلي کې وسلوالو په یوه بله پیښه کې د پولیسو یو اهلکار په هدفي برید کې ووژلو. دوی مشال ریډیو ته وویل چې انصار علي د میرعلي د کو اوسېدونکو و، د سپیشل برانچ میرعلي افسر و. وسلوالو په ډزو ووژلو او برید کوونکي تښتېدلی. د برید ذمهواري چا نه دی منلې. د جون په 24مه هم میرعلي کې وسلوالو لسی بم برید کې او ځایي کسان ژوبل کړي ول، او د جون په 26مه بیا بنو کې وسلوالو د ترهګرې زید پولیسو اهلکار زوبیر خان چې د رزمک پولیسو اهلکار و په ډزو وژلې و، او برید کوونکي تښتېدلی ول. د جون په 13مه هم میرعلي کې وسلوالو درې نور ځایي کسان په ډزو وژلي ول. روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 9 پیښې ترسره شوې. تیر 2023 کال کې بیا د غلطه ټول 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې، چې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي مدني فعالان، خزینه، دینی عالمان او هم ځنه سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې د نامنه یو هدفی وژنو ضد ځایي خلکو لخوا احتجاجونه جرګې او پرلتونه هم کیږي. حکومت او فوج نه دغلته د امنیت ټینګښت او وسله والو فعالیتونو ختمولو غوښتنه کیږي. حکومت پولیس او فوج هم په وار وارې دعوی کړي چې دغلته وسله والو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال ریډیو د اوریدونکو بخنه غواړم. پرون په بنو کې دامن په نامه یو جرګه شوې چې پکې په هغه ښار کې د میشتو بېلابېلو قبیلو مشرانو، دینی عالمانو او عامو خلکو ګډون کړی و. دوی ویلي بنو او شاوخوا سیمه خورا ناامنه شوې او باید د حکومت د دوی امنیت ټینګ کړي. په تېرو دوو میاشتو کې دا د بنو د خلکو د امن لپاره څلورمه جرګه وه. هلته وخت په وخت د ناامنۍ پیښو پر ضد احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. حکومت او هم پوس وایي چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات جاري ساتلي دي. نور حال عمر وزیر راکوي.
د جرګې یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې پرله پسې جرګې وشوې، د امن غوښتنه کړي، خو د حکومت لخوا د امن پر ځای کولو کم ګام نه ویني.
حکومت موږ نه پیږي چې دې د موږ په خبره نه پیږي. موږ امن غوړي او امن موږ بار بار دا کیسې ته جوابته کړي دي چې چا نه غوړي، څوک یې ذمہوار دي؟ پابند خپل د حکومت د خلک پیږي، د خلک د ګرمۍ کې نو ستای د مشروع نو ستي. دا صرف یو خبره کو چې په د علاقه کې په د وطن کې امن وي، یو کاروبار وي، ایس امن خراب شوی دی.
د بنو مشرانو لخوا د امن لپاره د تیرو دوه میاشتو راهسې دغه څلورمه جرګه ده. د جرګې یو بل مشر مولانا سید فدا احمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې د نامنۍ د مخنیوي لپاره ویر کړي، خو څوک یې هم نه اوري.
د بانی حالات ورځ په ورځ ګمبیر کېږي. د مزدګار نه بعد مطلب دا چې د چا جرات نشته چې دای سید سودو ته روځي، دای جماعت ته روځي. سکولین اشار شل مزکه شاړې شل ویلې چې امن نشته. د سیا اندر نګری غونډې جوړه دو میز د وخت خبرونه را دغه مطالبه کوي چې د الله د پورا د میشتغه ترساریه ته میشتغه مشمونه ته د امن ضرورت ته.
په بنو کې د امن جرګو پاړه تر اوسه هم حکومت او فوج رسمي بیان نه دی کړی. البته د وړاندې په وار وار پولیس او حکومتي او فوجي چارواکو ادعا وکړي چې د غلطه د وسلوالو ضد کاروایی کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د لنډی کوتل په تکیا مرکز کې دامن لپاره لګول شوې احتجاجي پرلته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د استاسو مدني فعالانو د ورتګ لړۍ دوام لري. د پرلت وروسته لاغې پیل شوې چې د جون پر 13مه وسلوالو د لنډی کوتل په سلطان خیلو کې یو صحیح خبریال خلیل اپریده واشو. د پرلته پرون د جماعت اسلامي یو مخکخ او پخانی سینیټر مشتاق احمد خان هم ورغلی وو. لنموړي سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری مرکه کړیو. په سر کې ورڅخه پوښتلی چې په قبایلي سلو کې د عامو خلکو په تیره د خبریالانو د امنیت مسلې ته څنګه ګوري. نو نوموړی وایي
ډېره زیاته افسوس خبره ده. اتلس صحافیان په قبایلي علاقو کې دا شهید کړی شول. خلیل جبران داسې شهید کړی چې 19 ګولۍ وشتلې شو. تر اوسه پورې د یو صحافي قاتل نه دی گرفتار شوی. زه حیران دائم. دلته فوج دی، دلته باڑ دی، دلته ایف سی ده، دلته پولیس دی، دلته اے سی ڈی سی ده، دلته پروینشل فیڈرل گورنمنٹ دی، ٹارگیٹ کلر راج دی، دہشت گرد راج دی، بدتخور راج دی، قاتلان راج دی. حکومت میں سیز نشته. 3500 ارب روپے بجٹ دے فوج او دے پولیس دے سدا پارا چ مال امن راکی چ امن نہ راکی نہ 3500 ارب روپے بجٹ تے سر پارا لے.
خیبر ضلع پولیس چ منگ لوے کچے تحقیقات شروع کڑی پدی پی خکی ککڑ کسان بمنگونی سو
ددی رول ڈیر افسوسناک تے تا تر سو پوری ولے قاتل نے دینی ولے پ لاہور کے دے کور کمانڈر دے کور نا چیو تاوس پٹشی تاوسم برامت کیگی او غلم برامت کی او زما اتلس قبائلی صحافیان قتل کڑے شو داگی دے قاتلان تر سو پوری پتن لگی پدی زداویم چې حکومت وفاقی او صوبایي حکومت او لا انفورسمنت ایجنسی ذمہ دار دي دي
دوی از مستحکام پنوم دغه حکومت پرشن شروع کړ د ته څنګه ګوري او بیرستر سیفی چې موږ چې فوج باندې پرشن نکړو نو چا باندې وکړو پرشن بڅوکا
یوی شوارل وی پرشن شي ویری تر سپوري امن نه دراغلی د دې مطلب دار چې آپریشن پارٹ آف دا پرابلم دے پارٹ آف دا سولوشن نہ دے او بیرسٹر سیف ٹوٹل نمک کی دخبل ناکام اعتراف کا مستفی شا دا ٹوٹل فیلئر دے دا پروونشل گورنمنٹ دا پولیس بلا خبردار ہے آپریشن فیصلہ با پارلیمنٹ کئی اپیکس کمیٹی بن کئی قبائلی علاقوں کی تو آپریشن کے دا قبائلی جرگوں نے با اجازت لی یو سو کسان پا بند و کمروں کی کینی فیصلی ہو کی دا آپریشن فیصلی ہو کی دا معاہدے فیصلے تر سو پوری چی دا فیصلی اختیار قبائلی عوام ہوتا اور دا پاکستان منتخب پارلیمنٹ تھا دا معاہدوں دا آپریشن نہ دے راغلے پاکستان کی نہ معاہدہ امن ورکی نہ آپریشن امن ورکی
اوریدونکو تاسو ته جماعت اسلامی مخکخ او پخانی سینیٹر مشتاق احمد خان مرکه اوریدله چې زموږ همکار فرهاد شینواری ورسره کړی و. ورسو د یو بل رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا د ټانک سیلې د ګومل اوسیمی اوسیدونکي د دوی د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د تړل کېدو له امله شکایت کوي. دوی وایي له تیرو شاوخوا یوې اونۍ راهیسې زده کوونکي تاجران او عام خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. دا خلک په ویره کې دي چې اسنا د خدمات د پوسی اپریشن لپاره تړل شوي وي. سمی په ډیرا کوم مساحت نه دی کړی. البته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ټانک استاسی وای چې ممکن موبایل ټلیفون او انټرنیټ د امنیتي خطرو له وجې تړل شوی وي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
د ګومل سیمې یو سی دین کای غیاس الدین ویایي
مکمل طور پر بند شوی دی.
په ګومل سیمه کې د موبایل نیټورک بندش په واجه د خلکو مشکلات د سیمې دوه نور اوسیدونکي په دا رنګ بیانوي. د ټانک ضلع سره تعلق لرونکی خبریال سکندر حیات ویایي چې حکومتي چارواکیو په ګومل سیمه کې د موبایل نیټورک بندش په براکښې لیاسا هم ویلي نه دي.
ملکی سطح بندے دے اپریشن اعلان ہر شوائے دے کہ اگنا ہاں خال کو دیر پریشان او ڈارا والا ہی دے او پتا گا مان چھے دے گمل چکیم ایریا دو سگنل بندشتا ہے مختلف کسی کی لی چھے دا گا سگنل اپریشن دے وجہ نا بندش والے سیکیورٹی خدشات نا بندش والے حکومت ہاں پتا اڑا بندے وضاحت ترویسا پرانو دے کرائی عوام تا دیر مشکل جو شوائے دے
دے ٹانگ گومل سیمک چھے دے موبائل نیٹورک بندش پا براک چھے مشال ریڈیو چه دی زیلینا دی صوبائی اسمبلی نمائنده عثمان بیٹانی سره تماس ونی ولی آغوی وویل چه پا زیلاکشه ناسم امنیتی حالات پا واجه حکومت پا زن سیمکشه موبایل نیٹورک بند کرائی دای او کوشش یه دای چه دی خلکی سهولت دی پورا بند کرائی شوی موبایل نیٹورک زر بحال کرائی شی خود دی گومل سیمه اسی دین کی دا هم وویل چه کپروتین کی ورزکشه حکومت موبایل نیٹورک بحال نکری بیا و یه دی سیمه اسی دین کی په احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے. اوریدن کو مشال لیڈیو تاثر په خبر کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې د هارون باچانه بلان خبرونه باورو.
د پاکستان پوځ وایي پرون یې د شمالي وزیرستان پر ځمکه کې دوه وسلوال وجري دي. پوځي چارواکو د نوم نخول په شرط مشال لوته ویلي وسلوال یې د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړو عملیاتو کې وجلي دي. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د پوځ د دعوی پخلی نشي کولای. بلخو هم پرون د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو د پولیسو د سپیشل برانچ افسر په هدفي برید کې وجلي دي. دا خبره د میرلي پولیسو مشال ریډیو ته کړې ده. تر اوسه د برید ذمہواري کومې وسلوالې ډلې منلې نه ده. وسلوالو د جون پر دیرشمه شپې مهال یعنی بیګا د خیبر پر تخته بیګ چک پوسټ په برید کې یو د پولیسو او یو د اف سي ځواک سره تیری وجلی دی. دا خبر د خیبر د پولیسو مشر ډی پی او سلیم کلاچی نن سهار مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د پولیسو د جوابي کاروایي په نتیجه کې وسلوال تښتېدلې خو دوی سیمې ته اضافي نفری وربللې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د خیبر د بیګانه حملې ذمہواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د صوابۍ خلکو پرون د بجلی د لوډ شیډنګ او د غیر زیاتو بلونو پر ضد احتجاج وکړ. د احتجاج د صوابۍ اکشن کمیټې په نوم د یوې اتحادیې په غوښتنه شو. د صوابۍ په ګډون د دې ضلع په یو شمېر ښارګوټو کې احتجاجي مظاهرې وشوې او بازارونه وتړل شول. احتجاجیانو د زموږ بجلی، د اوبو بجلی، نه منو د تیلو بجلی شعارونه ورکړل. حکومت د کمیټې د غوښتنو په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د بل شوې غونډې دویمه ورځ ده. همدې سازمان په بلنه پر افغانستان د واکم طالبانو د ویان زبی الله مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی د دوه په غونډه کې شرکت کوي. ټاکل شوی نننۍ غونډې ته به چې د پرونی هغې په څیر به د تړلو دروازو تر شا وشي، د ملګرو ملتونو د استازو تر څنګ طالب چارواکي هم ویناوې وکړي او په پای کې به آزاد بحث وشي. تمه ده چې نن مازدیګر د ملګرو ملتونو استازي او هم افغان طالب چارواکي رسنیو ته په غونډه کې د شو خبرو په اړه معلومات ورکړي. او اسرائیلي ځواکونه پرون د شمالي غزې د شجاعیه سیمې تر څنګ په غربي او منځنۍ رفا کې هم نور مخ ته لاړل او د لږ تر لږه شپږو فلسطینیانو په وجلو سربېره یو شمېر کورونه ویجاړ کړل. دا معلومات ځایي اوسېدونکو رایټرز خبري اژانس تور کړي دي. دوی په وینا بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپلې کابینې غونډې ته په وینا کې یو واري بیا ټینګار کړی دی چې د حماس پر ضد د جګړې له ګټلو پرته بل هیڅ بدیل نشته.
لند خبرونه د هارون بچانا واردل ورسوسته. یو ریپورت طرف ته اسرائیلی ځواکونه د غزې په شمالي شجاعیه سیمه کې حرکت ته دوام ورکړی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د عملیاتو په لړ کې لسلور ورځو راهیسې لسکونه سره خلک بے ځایه شوي دي. د اسرائیلو وزیر اعظم بیا ویلي چې د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسیدلی. نور حال سفی الله ستنکسی را کوي.
اسرائیلی ځواکونو د یکشنبې په ورځ د غزې د شمال په شجاعیه سیمه کې د سختو پوځي عملیاتو په ترڅ کې پرمختګ ته دوام ورکړی. په سیمه کې د حماس د جنګیالیو د ځپلو لپاره د پنجشنبې په ورځ عملیات پیل شوي او اوس هم دوام لري. ځایي اوسیدونکو ویلي تېره ورځ د اسرائیلو په عملیاتو کې لږ تر لږه شپږ فلسطینیان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې پر خپل دریځ ټینګار وکړ چې د حماس ډلې په وړاندې په جګړه کې له بریا پرته بله چاره نشته. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کیږي. د الشجایه په سیمه کې د عملیاتو په دوام کې په لسګونو زره فلسطینیان بې کوره شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي په تونلونو کې د حماس له جنګیالیو سره جګړې ته دوام ورکوي. یوه اونۍ وروسته له هغه چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د جګړې تر ټولو سخت پړاو پای ته رسیدلی، د غزې په مرکزي او جنوبي سیمه رفح کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د غزې جګړه خپلې نهمې میاشتې ته داخليږي، د اوربند او د یرغمل شوو بندیانو د خوشي کولو په اړه خبرو لږ پرمختګ کړی او په ځینو مواردو کې په ټپه درېدلي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس د جنګیالیو لخوا پر اسرائیلو په برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول. دغه وسلوالو شاوخوا 250 یرغمل هم ونیول. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت وایي د اسرائیلو په بریدونو کې د فلسطینیانو د تلفاتو شمیر اوس نږدې 8000 ته رسیدلی. ویل کېږي چې ډیری قربانیان ملکي وګړي دي. د اسرائیلو پوځ د مې په لومړیو کې په رافا کې ځمکني عملیات پیل کړل چې لامل شول د مرستې تر ټولو مهمه لار وتړل شي. ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ادارو د بشري ناورین، قحطۍ، جګړې او د اسرائیلو د محاصرې په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د غزې د جګړې له امله شاوخوا 2.5 میلیونه انسانان له جدي ګواښ سره مخ دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
نن د قطر په پلاسمینا دوها کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د بل شوي غونډې دویم ورسته ټاکل شوی چې د غونډې ته د ملګرو ملتونو د استازو تر څنګ په افغانستان د واکمنو طالبانو چارواکي ویناګانې وکړي او په پای کې آزاد بحث وشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې په غونډه کې د ګډون لپاره په دوها کې د بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د پرون ورځې خبرې په مثبت فضا کې شوې دي. تمه ده چې نن مازدیګر د ملګرو ملتونو استازي او هم افغان طالب چارواکي رسنیو ته په غونډه کې د شوو خبرو په اړه معلومات ورکړي. نور د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت د غونډې دوهم ورځ ده. ملګرو ملتونو شاوخوا 25 هیوادونو ته چې امریکا د اروپایي ټولنې غړي، روسیا، پاکستان، ایران او ځینې نور هیوادونه پکې شامل دي او همدارس د یو شمیر نړیوالو مؤسسو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. تمه ده چې نننۍ غونډه به هم د پرونۍ هغې په څیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمیری د کارلو په وینا پیل شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د ملي او نړیوالو لومړیتوبونو د اوسنیو نوښتونو او ننګونو په اړه بحث وشي. همداراز د دې لومړیتوبونو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ پر همکاریو به هم خبرې وشي. د غونډې ته به د نړیوال بانک استازی خبرې وکړي. وروسته به د طالبانو د حکومت استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو، د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه وینا وکړي او بیا به آزاد بحثونه پیل شي. همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتنبایوا به وینا وکړي او ورپسې به د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو د ادارې استازی د مخدرو موادو پر وضعیت خبرې وکړي او د طالبانو د حکومت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارواکي له وینا وروسته به بیا هم آزاد بحثونه وي او بیا به غونډه پای ته ورسیږي. د غونډې په پای کې تمه ده چې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به خبریالانو ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي. د پرونۍ غونډې خبرې اترې لنډې او تر ډیره تشریفاتي وې. که څه هم دا خبرې د بندو دروازو شاته وې، خو د بحثونو په پای کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بیګانې غونډې په اړه له خبریالانو سره په لنډو خبرو کې یو ډیر مثبت تصویر وړاندې کړ. هغه د لانجمنو مسایلو لکه د نجونو د تعلیم او د افغانستان د هوایي حریم په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې ټولو مسایلو په اړه په مثبته فضا کې خبرې وشوې او په دې مسایلو کې د ده په وینا د ګډونوالو ذهنیت مثبت خواته د بدلون په حال کې دی.
هغه تشویشونه چې نړۍ هیوادونه لري، افغانستان هڅه کوي چې هغه تشویشونه خپلې ټولنې ته د ضرورت لپاره هغه راسه کړي، خو وخت غواړي په دې پروسه کې له افغانانو سره دوی مرسته وکړي. نه داسې دوی اقتصادي بندیزونو له لارې یا د فشارونو له لارې لا هم زموږ ولس ته فشار لاندې ونیسي. په دې باندې دوی ټول قناعت محصول په تر وحده پورې فکر کوو چې د ګډونوالو ذهنیت مثبت لوري ته تللی.
ښاغلی مجاهد له دې مخکې د بندو دروازو تر شا بیگانې غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون یې غږیزه بڼه خپره کړه، تر ډیره پر دې تمرکز وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر بانکي سیستم او پر خصوصي سکتور لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. هغه د نړیوالې ټولنې له هغې ډلې د ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو غوښتنو ته چې وایي طالبان باید د نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي د خپل حکومت لخوا هیڅ راز ژمنه ونه کړه، خو یوازې په یو ځای کې دې غوښتنو ته د یوې غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې وویل چې نړیوال باید د افغانستان ملي مسایل او ملي حساسیتونه په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي پر خپل ټویټر د دې غونډې پایل مثبت وباله. هغې هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره تعامل به په ډېرو برخو کې د افغانستان له خلکو سره د نړیوالو مرستو ته لاره پرانیزي. د دوهې د غونډې د جوړېدو په درشل کې د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو سختې نیوکې وکړې او د دې غونډې جوړېدل یې په افغانستان کې د بشري حقونو پر سرغړونو د سترګې پټولو او د طالبانو واکمنۍ ته د مشروعیت ورکولو هڅه بللې ده. خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې د بشري حقونو په اړه بحثونه به د دوهې د غونډې مهمه برخه وي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
و مشال ریډیو دا اوریدونکو شاوخه اتنیم لکه افغان کډوال د پاکستان لخوا د کډوالو د استلو د دویم پړاو په پیل دو د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری اندېښنه خودلې ده چې ممکن له خطر سره مخامخ زرګونه افغان کډوال هم په دې ډله کې بیرته خپل هیواد ته ولېږدول شي. نور حال سفی الله ستانګزی راکوي.
د پاکستان د حکومت لخوا د جون تر دیرشمې افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي وو چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شو افغانانو او د ای سی سی یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي. تر دې دمه دوی بیا تازه څه نه دي ویلي چې آیا دا موده هم غزوي که څنګه. د پاکستان د حکومت د دریځ په اساس د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو په پیلېدو شاوخوا اته نیم لکه افغان کډوال د اخراج له خطر سره مخ کیږي. پاکستان که څه هم ژمنه کړې و چې د افغان کډوالو د جبري استلو دویم پړاو تر دوه میاشتو نه پیلوي، خو د شمیرو په اساس تیره میاشت د وړمې میاشتې په پرتله ډیر افغان کډوال له پاکستان اخراج شوي. شاوخوا 2000 افغان کډوال یوازې په جون میاشت کې له پاکستانه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې تر دې دمه 649 افغانان د خپلې خاورې ایستلي. په دې ډله کې نږدې 1.5 لک یوازې سږ کال اخراج شوي. پاکستان د 2023 کال له نومبر راهیسې د افغان کډوالو جبري اخراج پیل کړی او ویلي دي چې 1.5 میلیون افغان ناقانونه کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې مشره فیلیپا کندر ویلي د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي، ځکه هغوی له خپل هېواده تښتېدلي او د خوندیتوب په لټه کې دي. د یو این ایچ سی آر پاکستان په یوه اعلامیه کې د اغلې فیلیپا په حواله راغلي چې اړتیا ده د کډوالو د تنظیم لا منظمه تګلاره غوره او د دغو کډوالو سره خواخوږي وښودل شي چې له خپل هېواده تېښتې ته مجبوره شوي. هغې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې په څنډه کې الجزیرې ټلویزیون ته په لنډو خبرو کې چې پرون خپرې شوې ویلي،
لومړی کار چې باید وشي هغه د دغو افغان کډوالو د هویت کتل دي، ځکه اکثر دا خلک نړیوال محافظت ته اړتیا لري. هغوی کډوال دي، هغوی په ترهګریزو فعالیتونو کې دخیل نه دي. هغوی یوازې هغه خلک دي چې له خپل هېواده تښتېدلي او محافظت ته اړتیا لري.
د پاکستان حکومت په وروستیو کې هلته په ګڼو بریدونو کې افغان اتباع ښکیل بللي. هغه ادعا چې د طالبان حکومت په کلکه رد کړي. په دې سربیره د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې له خپلې خاورې افغان کډوال باسي. پاکستان د کډوالو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون غړی نه دی او نه په خپله داسې قوانین لري چې د کډوالو د حقونو خوندیتوب او تضمین وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شبکه.
مشال ریډیو دا په خوست کې د خرواله له پرمختیاي بودیجې څخه د شپږ شپېته میلیون افغانیو پر سخت د خار د کوسو لختیو د پخولو سلور پروژې بشپړې او ګټې غستنې ته سپارل شوې دي. د خوست اوسیدونکو د دې کار هرکلی کوي او د ډول نورو مهمو پروژو د بلې کېدو په خوا کې دوی لپاره د کاري زمینو د برابرولو غوښتنې هم لري. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د خوست ښار ډیری سړکونه، کوڅې، جادې او لختي چې په وروستیو کلونو کې د ټاکلي وخت څخه د ډیرې مودې د تیرېدو همدارنګه د بارانونو او نورو لاملونو له کبله تخریب شوي وو، یوه برخه یې د ښاروالۍ لخوا په اساسي ډول ورغول شوه. په دې پروژو کې چې پلي کولو یې شاوخوا شپږ میاشتې وخت ونیو، 2.5 کیلومتره د ښار داخلي سړکونه، 15 کیلومتره لختي او ځینې پیاده روونه پکې دي. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل،
موږ دومره لسیمه درلودل چې په هغې کې یوه هغه پروژې وې چې په 2002 کال کې تکمیل شوې دي. نن ورځ د ګټې اخیستنې د وسپارل شوې چې هغې ټوټل مجموعه لګښت 6.5 میلیونه و.
د پروژو د دوام او د ژر تخریب د مخنیوي لپاره د خلکو هیلې دا دي چې له کیفیت دایمي څارنه وشي او چارې نقشې او مشخصاتو ته په کتو ترسره شي. د پروژو د نظارت یو غړی انجینر جاوید الله وایي،
یعنی که ووایم چې په ټوله معنا دغه پروژې ټولې ساختماني چارې د اوسني عصر د نورمونو، انجینري نورمونو او سټنډرډونو مطابق ترسره شوې دي.
د خوست اوسیدونکي په خار کې د سړکونو لختیو او اوسني وخت کې د اړتیا وړ ترسره شوي پروژو ته خوښ دي او د نورو دا ډول پروژو د پلي کېدو غوښتونکي دي. د خوست یو اوسیدونکي کریم محمد مندوزی وویل،
بکې ډېر مشکلات دي چې اوبه بروغ لې شګراب وا، بکې ډېر تکلیف دي.
لپاره اوس الحمدلله چې ان شاء الله چې کوم مشکلات چې دي بکی هغه هغه کان چې نګ دکیږي خبرې اورتونګي کې شای ولای سره هم دا هیله کو چې راتونګي کې نوې پلانونه او نوې د شال لپاره نوې نوې پروژې رمنځ کې
د خو سربیره د زینو نور ولایتونو څخه هم د خارته خلک د کارمندان لپاره راضي دوی لار باندې دارو او نور ودانیزو او سوداګریزو شرکتونو غواړي چې دا او د تورته پروژو کې ځوانان ته کاری زمینی برابر کړي د پکتیا اوسیدونکو نورالله نصرت وایي
هیله خواهش میم دغه ده چې موږ ځوانان لپاره د بیکاری یو داسې حل لاره راوباسي چې موږ فکرونه موږ مفکورې موږ سوچونه د ورځ تر پلې خرابېدو حل لاته روان دي باید موږ لپاره د مصروفیت یوه لاره پیدا کړي چې په آینده کې موږ د ډېرو ستونزو نه د اقتصادي ستونزو نه راوځو
د چارواکو په وینا خوست ښاروالي نوي لمریز کال لپاره درې دېرش پروژې پام کې لري چې د درویشت میلیونو افغانیو یې د لومړنۍ پروژې د بنسټ ډبره کېښودل شوه دوی زیاتوي په دې کې د ښار په ځینو ساحو کې د څراغونو نصب د نورو نویو سړکونو او لښتیو جوړول او د دوسرکه بازار څخه مخکې خوست ښار ته د داخلېدونکو لوی او اصلي دروازې جوړول هم پکې دي
لنن نه د جولای تر 15 منټې پورې د پاکستان په هغه سلويختو ضلعو کې تر 500 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومان ته د پولیو مخنیوي ساسکي ورکول کیږي چې پکې د پولیو یا ګزړن پیښې رپورت شوی دی یا هم پکې د پولیو وایرس ښکارا شوی دی د پولیو د مخنیوي او وایرس د سارنې صوبایي ادارې او مشر بیا وایي چې د پولیو رنس ختمولو لپاره د دې مهم ټول انتظامات مکمل شوی دی د یادونې ده چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه مخته راغلي نور تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې ورو
د خیبر پختونخوا پولیو رنز مخنیوي ادارې ایمرجنسی سنټر چې پاکستان او د متحده قانون ادارې ډبلیو ایچ او په مرسته کار کوي دغه ادارې ملکن ډیویژن مشر ډاکټر خواجه ایرپان مشال ریډیو ته وایي چې پولیو یو لاعلاجه ناروغي ده او دغې نه بچ کېدو لپاره د 15 کال نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو رنز مخنیوي ساسکي کیږي دی وایي چې سخت کار ټول پاکستان کې اته د پولیو کیسونو تصدیق شوی چې په کې شپږ بلوچستان او دوه پسین صوبه کې تصدیق شوی دی وایي ځکه د پولیو رنز مخنیوي لپاره مهم پیل کیږي
د یکم جولای نه تر د پنځم جولای پورې چې هغه کې به د پولیو ویکسین هر هغه ماشومانو ته په هر هغه ضلعو کې کیږي په کم کې چې یا اخر کې په دې ورځو کې زموږ سره پولیو کیس راغلی یا الته کې د ګندو اوبو نه د پولیو د جراثیمو شناخت شوی دا پولیو کمپین چې کیږي نو دا په پوره پاکستان په ټولو ضلعو کې نه دی بلکې دا مخصوص په دغه یو څو ضلعو کې دا کمپین کیږي چې په هغه کې د صوبه خیبر پختونخوا صرف او صرف لس ضلع شامل دي هغه کې پېښور سوابی سوات بنو ڈی اے خان نارتھ وزیرستان لکی مروت ساؤتھ وزیرستان اپر ساؤتھ وزیرستان لوور او ٹانک ضلع شامل
د پولیو مخنیوي ساسکي ورکول لپاره هر ضلع کې د سیاحت کاروندان کور په کور دغه ساسکي د 15 کالنه کم عمر ماشومانو ته ورکوي چې ورسره د ساتنې لپاره سرکاري سکیورټي اهلکار هم وي د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د پولیو ساسکي ورکونکو د سیاحت کاروندانو لپاره د سکیورټي انتظامات شوي او هر ټیم سره به سکیورټي اهلکار وي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
د بردیر د شرینګل کوهستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د سیمې سړکونه جوړ او د سیلګرۍ پر مختیا له چارو سره مرسته وکړي د دیر کومراټ سیما د سیلګرۍ لپاره مشهوره ده خو خلک یې د خرابو سړکونو له امله شکایت کوي بلخو د بردیر د شرینګل تحصیل چیرمن وایي لدی باوجود چې صوبایي حکومت بلدیاتي حکومتونو ته د پرمختیايي چارو لپاره پیسې نه ورکوي دوی د ولس په مرسته خپلې لارې د ګاډو د تګ راتګ لپاره جوړې ساتلې دي صوبایي حکومت د کومراټ سیمې د ساتنې او پرمختیا لپاره یو اداره هم جوړ کړی خو ځایي خلک یې لکاره خوشاله نه دي نور حال غلام غوث را کوي
د ډوګ درې یو سیدونکو خانزاده مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د چوکیاتن نه تر پاتراک پوری سړک په تیرو لس پنځلس کلونو کې جوړ شوی وو خو د سیلابونو په وجه دغه سړک ته ډیر زیان رسیدلی او نه یوازې مقامی خلک د ستونزو سره مخ دي بلکې کومراټ ته تلونکي سیلګری هم په تګ راتګ کې ستونزې لري
در شرینګل پور پوښ دی په اړه ډیر زیات دغه بور حالت دی د ټول نغټ خبرې چې سړک د کله چې ګوزیت لار سمې کنه ول تر ترقی ټول کار کارونه راځي خو زموږ په دې ټولو باندې فوکس حکومت وخت ورکی او د سیالګرو د لپاره هم او د زیات مقامي خلکو لپاره باندې سہولت جوړ شي.
د محمد زمین په نوم د سیمې یو اوسیدونکی وایي د دوی په سیمه کې سیدانی سیمې کومراټ او نورو سیدانی ځایونو ته اوس هم ډیر په ګڼ شمیر کې سیلګری راځي، خو که د پاتراک نه تر کومراټ پورې سړک پخولو ته پاملرنه وشي نو د دوی په سیمه کې د سیلګرۍ صنعت به نور هم پرمختګ وکړي.
روډ زموږ انتهایي د کندرات ښکار دی، کم سیاحان چې را روان دي ډیر په کثیر تعداد باندې کومراټ ته، دې علاقو ته او دا علاقه د سید دغه لپاره سیاحت لپاره ډیره موزون ده. کومراټ دی جندرۍ ده، د دې شاته چې کومه علاقې دي نو دا ډیر مزیداري علاقې دي، خو د روډ په وجه باندې دا علاقې شاته پاتې شوي دي. موجوده ګورنمنټ له پکار دا ده چې په دې روډ باندې ترجیح ورکړي. د چکیاتن نه د کومراټ پورې تقریبا دا 60 خو شامل بې.
د صدیق الله په نوم د بردر یو بل اوسیدونکي وایي د دوی په سیمه کې د کومراټ او جاز باندې نه علاوه نور هم د سیلګرۍ ډیر ځایونه دي، او که د لوی سړک نه علاوه سیلاني ځایونو ته تلونکي واړه واړه سړکونه هم جوړ شي نو سیمه به ډیره ترقی وکړي.
زموږ په دې علاقه کې د روزګار د پاره واحد ذریعہ چې کومندان د ټوریزم دی، او د ټوریزم موږ سره ډیر زیات سپاټس دي، یوازې کومراټ نه دي، یخ غرونه دي، واوري دي، پکې ګلیشرز دي، پکې سم سم ډبونو ګولونه دي، قدرتي نظاري دي پکې. خو د روډ د نشوالي په وجه باندې دغه انډستري چې کومندان د زموږ د وسپورې بند ده، شپږو ګڼټو کې سړک کومراټ ته نشي رسیدلی، سیلابونو خراب کړی دی، څه خاص کارم پکې نه دی شوی.
د بردر د اوسیدونکو د دې وختونو په اړه مې د بردر د شرینګل تحصیل د چیرمین شاولی خان نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې بلدیاتی ادارو ته د مالی پانګو نه ورکولو په وجه د تیرو دوو کلونو نه د پرمختګ او مرمت کارونه ډیر متاثره شوي دي، خو بلدیاتی نمایندگان بیا هم هڅه کوي چې په خپل سیمه کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره کارونه وکړي او د غیر دولتي ادارو د لارې د وران شوی سړکونو مرمت وکړي.
مونږ ډیر میټینګونه وکړو د صوبې د لیول پورې، او د ډی سی صاحب کم چې هډ اف ډپارټمنټ دی د افردیر په لیول باندې راغی، سمون بار بار خبره کیږي، خو خبره دی لراځي چې را پړ نشته، نو چې پړ نه نو کارونه په څه باندې کیږي؟ چې کنن د کومراټ رو داسې د بحال دی، په دې کې د قوم کردار دی، د کرکوټه پورې دارو قوم بحال کا.
په بردر کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره صوبایي حکومت د کومراټ ډیولپمنټ اتارټي په نوم یو اداره هم جوړه کړې ده، خو ځایي خلک وایي دغه ادارې تر اوسه د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
په خیبر ضلع کې د خبریال خلیل جبران اپریدی په وسلوال برید کې د وژنې د پیښې سید د احتجاجونو لړۍ د جون پر 15مه پای ته رسیدلې. د نوموړي وژنې په قبایلي سیمو کې خبریالانو ته ورپې خطرونه او چیلنجونه په ډاګه کړي دي. په دې سیمو کې په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې د وسلوالو د فعالیتونو د غیر پر ضد د پاکستان پوسټ عملیاتو پر مهال د خلیل جبران په شان یو شمېر نور خبریالان وژل شوي دي، او ځینو پکې خبریالي پرېښودو ته هم مجبور شوی دی. په خابه په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلي سیمو په اړه زیات رپورټونه خپرېدل، خو له تیرو څو کلونو راهیسې په رسنیو کې د دې سیمو کوریج کم شوی دی. د دې لاملونه څه دي؟ عبدالحی کاکړ په دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
د جون پر 15مه د پښتو لیکوال محب وزیر په خپله فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبریال ګوهر وزیر د انځور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص و ما فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر وژل سوی دی، خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه له خپلو ماشومانو سره بل هیواد ته کډه شو. تر روانېدو شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلي سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه. نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال ورباندې وسلوال برید سوی، تشتول سوی او زندان ته چول سوی دی. هغه له تیرو څو میاشتو راهیسې ژوند ته د وروړاندې ګواښ له وجې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې پټ وو، او د شپو تیرولو لپاره به ځایونه او ښارونه بدلول.
زه اوس بل کار نشم کولای، صحافت یو صحافي هم نشي پرې خدای، خو مجبورۍ دي. زه مثال لکه خپل د سر او مال هغه د بچو تحفظ، یعنی زما په ژوند یې ډېر بد اغېز غورځېدلی دی، ځکه چې زما بچي د تعلیم نه محروم دي. زما هغه د ژوند معیار، زه صحافت نشم کولای ځکه چې زما حرکات زما تګ را تګ محدود دي زه پبلک مقامات ته نشم تللی ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړل شوه دا هم په صحافت په وجه راکړل شوه.
دا یوازې ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو او پاکستاني فوج ترمنځ روانې جګړې ژوند متاثره کړی دی. له کله چې د ترګري ضد نړیواله جګړه پیل شوې نو په قبایلي سیمو کې وسلوال زیات شوي چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي. حمله دې سره د خبریالانو وژل ټپي کول تښتول شکنجه کول او دړکې ورکول پیل شوي دي. د خبریالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو تر شل زیات خبریالان وژل شوي. خو د دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلي سیمو خبریالانو خپل رپورټونو خپرولو ته دوام ورکولی. خو د قبایلي سیمو د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر سفتر داوړ وایي د پخوا په شان اوس خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي.
زیاتره صحافیان چې کم دي لږ خاموشه شوي دي، اصلا ته رپورټینګ نه کوي چې کم مخکې به کوو نه غواړي دوی خپل یتیمان پرېږدي لکه نور صحافیانو یتیمان دی. لکه د جنگ چې کم روان دی کله په یو شکل کله په بل شکل کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم کله په یو نام باندې ملیټری اپریشن کله په بل نام باندې بس نه معلوم زیات شوي دي نه معلوم کردار زیات شوي دي. په دې وجه باندې هیڅ پته نه لګي صحافی ته چې آیا زه د رپورټ کوم د کوم سټیک هولډر څوک زما خلاف کېدای شي څوک زما دښمن کېدای شي.
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو له مخه یو شمېر قبایلي سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبریالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبان له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې. خو خبریال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلي سیمو خبریالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي چې د د پوینا ژوندونونو ته د خطر علاوه خپله د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي. د د په خبره دا هم یو وجه ده چې خبریالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي.
پخوا به مونږ بتلو رپورټینګ مې کولو د ملټنټ سره انټرویو کول هغه مکف مې راوړو نو هغه وخامه خط په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوي به چلته په بندي بیا چلیږي نو تب بیا سلازه. بل دا خبره چې پخوا به دوی تر صحیح هم ولکه د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ ملاوي دونو رسایي به زمونږ به ورته تلې شو هغه به ځای معلوم وو چې نن په نن سبا د اپریشن ضرب عذب نه پر دی خو دا ممکنه نه ده چې مونږ هغه سره کینو ملاقاتو کو هغه دا هغه دریز وورو.
یو وخت چې په قبایلي سیمو کې به د ترګري ضد په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې و خو اوس د ډېرې لوی پیښې پرته د غوسیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي. ځینو خبریالانو مشال ډیو ته وویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلي سیمو کې دلچسپي کمه سوې ده. د رسول داور په وینا بل وجه هم دا ده چې خبریالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي. دا چې د نړیوالې میډیا د قبایلي سیمو په چارو کې اوس ولې ډېره دلچسپي نسته جواب یې په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید راکوي.
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان وو او د دوی انټرسټ وو نو هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ټولول خو اوس هغه انټرسټ هم ختم شوی دی.
خو پوښتنه دا ده چې د پاکستانی رسنیو دلچسپي ولې کمه سوې ده؟ هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دي حکومت دې قبل سوق دي ضرب از نه پس اوس هغه نه غواړي چې دا سټوري چې دا هایلایټ شي سنټر سټیج کراشي انلس چې یو داسې غټ ریډو شي اس غټ مسله را پیښ شي.
خو ځینی خبریالان او پوهان په دې نظر دي چې په قبایلي سیمو کې د رواني وسلوال شخړې په اړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. د دې په خبرو همدار سنې دي چې په جګړه کې د راګیرو خلکو ژغ اندیشنې غوښتنې پر ژوند د جګړې ناوړه اثرات او حال نړیوالو ته رسوي. په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک دی
پای چې په خلکو باندې مونږ دا خبره واضح کړو چې معلومات نه رسولو کې د ژورنالیستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی ولې چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق اعتمدار شي هغې دپاره چې څه ضروري ګامونه د حکومت له اړخه د میډیا د ادارو له اړخه او عمومي طور باندې د عام خلکو له اړخه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي.
د قبایلي سیمو ځینو خبریالانو مشال ډیډو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پرېښی دی.
ډېر زورون کې حالات دي چې ته مثال پګړ ته نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې ته یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي خلک مینه در کوي مثال خلک رابطې در سره کوي چې زمونږ په علاقه کې دا مسله ده دا مسله ده او ته هغه باندې رپورټ نشې کولای.
زه غلام غوث یم تاسو د مشال راډیو اورئ.